درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. افغان حکومت د افغانستان د سولې د عالي شورا د لغوه کېدو حکم کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره یې 50 زغرګاډي او په زرګونو پولیس ګمارلي دي. بیا هم ستړي مشي په روانه خبرونه کې پر دې سربیره نور ریپورټونه او مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر د افغانستان د سولې د عالي شورا د لغوه کېدو فرمان ورکړ. د پکتیکا چارواکي د 43 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي، او په ایران کې د روسیې د سفارت استازي د ایران له لوري د برتانوي تلوړون کې کشتۍ د درې تنه روسي عملی سره ولیدل. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر د افغانستان د سولې د عالي شورا د لغوه کېدو فرمان ورکړ. دا خبره د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په کابل کې وی خبری غونډې ته کړې ده. د نوموړي د معلوماتو له مخې تر دې وروسته به د افغانستان د سولې د عالي شورا چارې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لخوا پر مخ وړل کېږي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د پکتیکا چارواکي د 43 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد ازادي راډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر په جانخیل ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې په ځوابي برید کې وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. د نوموړي په خبره په وژل شوي وسلوالو طالبانو کې د هغوی درې قمندانان هم شامل دي.
د پولیسو په ځوابي بریدونو کې درې مهم طالب قمندانان مولوي حماد، مولوی سقراط او همدارس کماندان منک د یو لس نورو خپل جنگیالي سره وژل شو. د دې ترڅنګ د شپې هغه محل چې د وسلوالو غختل چې لسیمه د خپل وژل شوی کسانو جسدونه او باسي پری هوای بریټ شوی چې داغي په فایله کې هم درې دیشتنه طالبان وژل شوی دي چې مجموعی شمیر یې 43 کېږي.
د پکتیکا د والی ویاند وی په دې جګړه کې له وسلوالو څخه یو اندازه سپکې او درنې وسلې او څو موټر سایکلونه افغان ځواکونو لاسته ورغلی دي. زیار خانیات په دې نشته کې د دو افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبره وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په آبند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې له کبله د امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د پېښې نن سهار وختي سوې ده. شغل نوري زیاته کړه:
د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ په قراول کې یو موټر بم چې غوښتل د ولسوالۍ مرکز ته دننه شي او په قراول کې د امنیتي سرتیرو لخوا درول شوی و وسلوال ورته چاودنه ورکړې ده، چې په ترڅ کې زموږ درې تنه سرتیري چې په قراول کې پیرو په شهادت رسېدلي دي او 2 تنه نور سرتیري ټپیان شوي دي.
شغلی نوری زیاته کړه چې په دې پېښه کې د امنیت قومندانې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یوې لارې بم د شنډولو خبر ورکړ. د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لارې کې 15000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد بار وو. د نوموړي په خبره دا لارې د کندهار په شهر کې دننه نیول سوی چې تر ډیره د ملکي وګړو د زیان احتمال پکښې وو. د سرپل چارواکي د طالبانو له لوري د سانچارک ولسوالۍ د لرغونو سیمو د کیندلو خبر ورکوي. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو له تیر ورځې راهیسې په ځنګړو دستګاه او چاتقه آثار پرې موندل کېږي. د دې ولسوالۍ د زیارتونو کیندنې پیل او اوس هم دوام لري.
که از مدت بیشتر از 3 ماه میشه که به اداره کنترل طالبان متصل آوردن، زیارت ها را قبور و بعض جاهای پاکستانی را اونا فریاد میکنن. من جمله در قریه چطور خوجه صبح دو زیارت بود، سمو زیارت ها را فریاد کردن.
د شغلی دقیق په خبره طالبانو د سانچارک ولسوالۍ د ځینو برخو ته نیول کېدو وروسته د همدې وسلو په مرسته لرغونې سیمې تر 100 متره پورې کیندلې دي. د سرپل امنیتي مسؤلین هم دا خبره تایید کړه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په ایران کې د روسیې د سفارت استازي د ایران له لوري د برتانوي تلوړون کې کشتي د درې تنه او روسیې عملی سره ولیدل. انټرفاکس خبري ایجنسی نن دغه سفارت یو کارکونکي اندري ګانین کوله قبل راپور ورکړی چې وایي د برتانوي کشتي د روسیې عملی روغتي وضعیت شته یا اوس هم په کشتي کې اوسېږي. هغه ویلي چې دا درې تنه کولی سي له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي او دا چې د دوی د خوشي کېدو لپاره هڅې روانې دي. ایراني کمانډوز وکونه یو اونۍ د مخه د برېټانیا بیرغ لرونکي کشتي په هرمز دنګي کې ونیوله. تر هغه دوی اونۍ د مخه برتانوي ځواکونو د ایران یو تیل وړونکي کشتي په دې تور ونیوله چې سوریه ته تیل انتقالول. اروپای ټولنې پر سوریه بندیزونه لګولي او د ایران دا اقدام د هغو بندیزونو ماتول ګڼي. ایران دا تور رد کړی دی. د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکېچ وروسته لا غډیر سو چې امریکا تیر کال د ایران له اټومي تړونو ووتله او پر تهران یې نور بندیزونه ولګول. او د کرملین سیاسي مخالفین او د مسکو چارواکي د پلازمینې په سړکونو کې د مجوز پرته مظاهرو لپاره چمتووالی نیسي. دا چمتووالی داسې مهال نیول کیږي چې چارواکو د شاري شورا د انتخاباتو لپاره پر هغو سیاسي کاندیدانو چې د کرملین د تایید وړ نه دي فشارونه ډېر کړي دي، سره له دې چې د کرملین یو نامتو مخالف الکسی نوالنی په حبس کې دی. خود مظاهرو تنظیمونکو ژمنه کړې چې نن د مسکو سړکونو ته راووزي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه باوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت د سولې عالی شورا له څو کاله پرله پسې کار کولو وروسته نن لغو اعلان کړه. که د سولې عالی شورا لغوه شي د سولې چارې به څوک سنبالوي؟ دا به په همدې رپورټ کې په همدې خبرونه کې واوري. د ولسمشرۍ نمایندانو او مرستیالانو ته یې د امنیت په خاطر د کورنیو چارو وزارت نږدې 50 اصغرګاډي او 900 پولیس ګمارلي دي. پر دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د ولسمشرۍ نمایندان خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه خپل وخت کمیسیون ته رپورټ ورنه کړي، له نغدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، سپورتي خبرونه او ستاسو له پیغامونو ځینې پیغامونه هم راخلو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. لکه مخکې مو هم چې وویل، افغان حکومت نن د سولې عالي شورا له څو کلونو کار کولو وروسته لغو اعلان کړه. په کابل کې زما همکار اجمل تورمان را سره په تماس کې دی، دا خبرې یې څرلې. تورمان صاحب، له تاسو به واورو، ولسمشر چې د سولې د شورا د لغوه کېدو په اړه څه ویلي دي، دې په اړه هم جزئیات راکړي او دا راته ووایي چې کومه مرجع یا سرچینه به د سولې چارې د حکومت په استازیتوب سنبالوي.
بله، مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان ولسمشر د حکم له مخې د سولې عالي شورا لغوه شوې او تر دې وروسته به د دغې شورا چارې چې له مخالفینو سره د سولې خبرې دي، دا به د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لخوا سنبالیږي او د دوی لخوا به دغه خبرې مخ ته ځي. د یادونې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې د خپل دفتر رئیس سلام رحیمی د دغه وزارت لپاره نومند کړی دی چې دی به وزیر وي. انسب د سولې د عالی شورا د لغوه کېدلو خبرې داسې مهال کېږي چې لس کاله مخکې دغه شورا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال جوړه شوه او دا د سولې د مشورتي لوی جرګې د هغې جرګې چې 1500 کسانو پکې ګډون کړی او د هغوی یو وړاندیز و چې د مخالفین سره د خبرو په خاطر باندې باید دغه شورا جوړ شي. د دغه شورا لومړنی رئیس پخوانی جمهور رئیس برهان الدین ربانی و او وروسته هغه خغلی کریم خلیلی و. په دغه شورا باندې تل دا انتقادونه ول چې دوی د سولې په برخه کې لازمي لاسته راوړنې نه لري، لازمي لاسته راوړنې نه درلودي. ولی دغه شورا تل د خپلو لاسته راوړنو یادونه کړې او یو لاسته راوړنې چې همیشه پیغږیدل هغه د افغانستان د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه وا چې حزب اسلامي دغه هوکړه مخې کابل ته راغی او د دوی کسان نو اوس چې دغه چاري د سولې په چارو کې دولت وزارت ته سپارل شوې دي او د سولې خبرې هم را نږدې دي بس نوی نوی خبری نوی زیری دی او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد تازه خپل بلې ماموریت پیل کړی دی او ټاکل شوی چې اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي وکتل شي چې دغه د سولې په چارو کې د دولت وزارت چې دی آیا دوی به دغه چارې چې تر اوسه پورې انتقادونه موجود ول چې د سولې عالي شورا سمې نه دي ترسره کړي دوی وکولی شي دغه چارې
ډیره زیاته مننه کوم اجمل تورمان له تاسو څخه دوستانو اجمل تورمان وو چې له کابل یې د سولې د علي شورا د لغوه کېدو او په دې اړه حال راکوي چې افغان حکومت وایي له دې وروسته به د حکومت لوري د سولې چاري د سولې په برخه کې د ولسمشر د سلاکار وزارت یا د سلاکار وزیر د دفتر لخوا سمبالي کې من نترې کوو د آزادۍ رادیو ده
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د ولسمشرۍ نوماندانو مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50 زغرګاډي او 900 پولیس په واک کې ورکړل شوی د کورنیو چارو وزارت دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندانو د امنیت ټینګښت انتخاباتو په بهیر کې د دوی لومړیتوبونو څخه دی ټاکل شوی چې سبا د ولسمشرۍ 13 کاندیدان تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي مبارزه پیل کړي خو یو شپیر نوماندان بیا د مرمیزد موټرو د ویش پر سرنګوالی نیوکی کوي نور حال فیروزا عزیزی راکوي
د انتخاباتي سیالیو د پایل لپاره تر یوې ورځې کم وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو 13 نوماندان د خپلو انتخاباتي مبارزو په پایل سره د ولسمشری د څوکۍ لپاره سیالي وکړي خو هغه څه چې مهم دي د دغو انتخاباتو د نوماندانو د امنیت ټینګښت دی د افغانستان د اساسي قانون د یو شپږمې ماده د شپږم بند لمخې کده دغو نوماندانو لړلې هر یو یې درایور کولو د لومړۍ یا دویمې دورې او یا هم د انتخاباتو وروسته یا د پایلو تر اعلان مخکې وفات شي مجدد انتخابات به ترسره کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هر نومان او دوه مرستیالانو د امنیت د چنګښت لپاره درې زرهي موټر ورکړی دي د دغه وزارت وایان نصرت رحیمی د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د دغه موټرو د ویش ترڅنګ ځانګړي امنیتي تدابیر هم نیول شوی دي
ما برشان موټر توزیع کردیم
موږ ورته موټر ویشل دي هر نومان ته یو زرهي لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوی البته د مرستیالانو لپاره هم دي د غشان د نوماندان لپاره 900 ساتونکو هم توظیف شوی دي
خو یو شمیر نوماندانو تر دې دمه د دغو موټرو له اخیستلو ډډه کړې ده شهاب حکیمی وایي د زرهي موټرو تړون د یو داسې شرکت سره شوی چې چلوونکي یې د استخباراتي بنسټونو له فلټر نه ندي تیر شوی خو د کورنیو چارو وزارت دا خبرې ناسمی بولی او وایي چې د دغو موټرو ټول چلوونکي د کشفي او استخباراتي بنسټونو له زربین نه تیر شوی دي ښاغلی حکیمی د امنیتي محافظینو رسیدل او ځینې تدابیر مني
تر نن مو په بشپړ ډول سن دی اخیستي خو پیل کړی دی چې تر دې د مې 15 سرتیری راستول دي وای چې شل نور کسان هم راستوي او بلدا چې زموږ ته کور شاو خې د امنیتي استحکاماتو لارخه ورته تدابیر نیولې دي
په دې جره کې داسې نوماندان هم شته چې نه غواړي د کورنیو چارو وزارت ساتونکي امنیت ونیسي حکیم تورسان وایي د هغه د انتخاباتي ټیم وړاندیز دا دی چې هغه کسان چې دایې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اوروپی جني د محافظینو په توګه ورته اسانتیاوي ورکړل شي خو ښاغلی تورسان د مرمۍ ضد موټر ترلاسه کړی دی
موټر صرف دوه راده تا هکنون بر ما داده
تر دې د مې واز دوه راده موټر راکړل شوې او د پات نور ژمنه هم را سره شوې چې خاينن یا سبا راکړل شي
ټاکل شوې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ سیالي د یک شنبه په ورځ د اسد میاشتې په شپږم نیټه پیل شي تر دې وړاندې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو اندېښنه ښودلې و چې د امنیت د نشټوالي له امله نشي کولای چې د افغانستان ټولو سیمو ته خپل انتخاباتي پلانونه ورسوي خو د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي سیالیو لپاره د امنیت په برخه کې ډاټ ورکړی دی په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب په موضوع جدي ټینګار کوي وایي کدي موضوع ته سمه پاملرنه ونشي ستونزې به رامنځته شي یوسف رشید د دغه بنسټ اجرایوي مشر.
د دې د تقریزو نمندانو او د غیډ ټیکټونو مجبور کې هغه امنیت باید پاملرنه وکړي چې خدای نه خواسته کوم حادثه پېښ نه شي. که چېرته دغه موضوع پېښېږي خصوصا د ټاکنو ورځ وروسته د قانون مطابق د کېدای شي د مراحل ټول سره بیرته پیل کړي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت باید امنیت جدي ونیسي، ځکه د دوی په باور دا مهال د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د امنیت نشتوالی دی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست نماندان که خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته رپورټ ورنکړي، له نقدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. ټاکل شوی چې سبا د یک شنبې په ورځ د جمهوری ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپې ته ورسې دوام وکړي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوری ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداری ورکوي چې که خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته راپور ور نه کړي، له نقدي جریمې سربیره به ممکن له انتخاباتو حذف سي. د دغه کمیسون منشي ویان قاسم الیاسی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې کاندیدان باید د خپل پانګې د ثبت سربیره د کمپاین پر مهال د مالی سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي.
کاندیدای محترم دارایشان ثبت باشد.
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي. میاشت په میاشت باید راپور ورکړي. په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري. له حقیقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي، کنه جریمه لري.
له انتخاباتي مرحلې سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبې په ورځ د جمهوری ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپې ته ورځې به دوام وکړي. تر هغې وروسته 40 ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان په شپږمه نیټه انتخابات سره سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست ټولو کاندیدانو خپل پانګې له دوی سره ثبت کړې دي. د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشرۍ ټاکنو ټولو نماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسون سره خپل پانګې ثبت کړې دي او په دې اړه مقرره شوې درلودو. هر هغه څوک چې غواړي ځان نمان کړي هغوی باید خپل پانګې ثبت کړي. له دوی سره د هغه پرمې مخکې شریک شوي او ټولو بیرته د خپلو پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره بیره له مدني بنسټونو، رسنیو، حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو او د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کېدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار شي.
و موردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د جمهوری ریاست کاندیدان خپل پانګې ثبت نکړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته رپورټ ورنکړي، له نقدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. د امنیتي چارو شمیر کارپوهان وایي د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي امکانات کافي دي. دوی وایي د کمپاین په غونډو کې هم باید د خلکو او غونډو امنیت ته جدي پاملرنه وشي. له دې ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیدان هم باید د خپلو امکاناتو په استفادې له امنیتي ادارو سره همکاري وکړي. له ښاغلي سلیمان خیل سره اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره او د خوندیتوب لپاره همدارنګه د دوی د کمپاینونو د څرنګوالي په هکله ترې پوښتلې دي.
قانون مطابق دوی ته خو هغه چې په قانون کې دي او څه چې ضرورت دی د موټرو د سربازانو د امنیت بیا وزارت داخله د دوی امنیت هم تضمین کړی ده. نو د دوی لپاره دا شان کفایت کوي او د انتخاباتو په وخت یا د کمپاین په وخت کې خو ټول قوتونه د انتخاباتو د امنیت په مورد کې مصروف دي. نو دا بالکل کفایت ورته کوي.
د کمپاینونو پر مهال یوازې د کاندیدانو د ژوند خوندیتوب مهم دی که فکر کوي چې دوی چې کمپاینونه کوي غونډې کوي د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی، د هغوی امنیت هم باید خوندي شي.
دا واقعي خبره ده. دا د دولت وظیفه ده، دا د امنیتي ارګانو وظیفه ده چې هغوی چې دغه امنیت د خلکو هم وساتي، امنیت د دوی هم وساتي. پس د ټول قوتونه لکه څنګه چې د انتخاباتو په شپږم د میزان دوی تدابیر ورته نیولي دي خیرایګری په چور کړم، دا عین تدابیر باید ولري. په ولایاتو کې ټول آمد آباد باش باید قوتونه د دوی امنیت هم باید وساتي او د خلکو امنیت هم باید وساتي.
وسنی امنیتی شرایط ته په پام سره ستاسو په نظر باندې څومره به د ولسمشری کاندیدان وکولای شي چې په یو آرام ماحول کې او په سم ډول خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي؟
زه اطمینان درکوم لکه تېر په انتخاباتو کې چې همدغه امنیت تامین و په دې کې به امنیت تامین خامخا یو نیم ځای کې احتمال د واقعاتو شته، ولې هغه کاندیدان هغه نوماندان چې کمپاین کوي خلک راټولوي دو خپل هم باید لاس په کار شي، دو خپل هم د خپل خلکو د امنیت سره د امنیتي ارګانو ته باید کومک وکړي.
یعنی ستاسو په وینا یوازې دا د حکومت دنده نه ده، د امنیتي ارګانونو چې د دوی او د دوی د کمپاینی غونډو امنیت خوندي کړي، دوی په خپله هم باید په دې برخه کې لاس په کار شي. بلې
بلې بلې مامزنه دا ده، دوی هم دا 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 د افغانستان وضع ورته معلومه ده، بلکې آرامه وضع هم وي باوجود چې په افغانستان کې جنگ روان ده، په دیولوشنو د پولیسو سره د امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري اشد ضرورت ده، باید ضرور همکاري ورته وکړي. په دې شرایطو کې د خلکو همکاري بالکل صرف ضرور کې باید خلکو همکاري ورته موجوده وي. هر څوک هر نومان چې کوم ځای کې غونډه کوي باید خپل نفر دا خو په ده په ځان غلري اطمینان لري چې وایي په تلویزیونو کې وایي هر یو وایي چې زه کامیاب یم، هر یو وایي چې کامیاب ولسونه به لري، خلک به لري، ځوانان به لري، باید خپل امنیت ورته جدي دي امنیتي ارګانو ته جو خپله کومک وکړي، خپل امنیت دوی هم باید وساتي.
دوستانو هایګل سلیمان خیلو چې دا ولسمشری د کاندیدانو د امنیت په اړه د کورنیو چارو وزارت په تدابیرو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خپلواکۍ د منځلو او ارزښت په تړاو خبرې له جمعتونو او دینی عالمانو څخه. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وای د وزارت د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځلو په پار په ټول هیواد کې سل دینی پروګرامونه په پام کې نیولي. عبدالحکیم منیب پر دینی عالمانو غږ کوي چې په دې تړاو په خپلو خطبو کې خلکو ته معلومات ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې زمري میاشتې پاتې ویشتمه په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزې د منځلو لپاره تیاری روان دی. ویل کېږي چې د نورو کلونو په پرتله په متفاوته توګه منځل کېږي. خاطر پردیس نورو جزئیات سره.
ساختن یک افغانستان مسلمان متدین متعهد
دنیا لمان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کالج د نمانځنه لپاره سر راټول شوي. د غونډې ته چې د شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، د افغانستان د حج اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم ورغلی و. د افغانستان پر ټولو علماو غږ وکړ چې د غازی امان الله خان هغه کارنامې چې افغانان خپلواکۍ ته ورسول د خطبو پر مهال په جمعتونو کې بیان کړي.
زه د ارشاد حج اوقافو د وزارت پر ټولو خطباو، امامانو او رؤساو او علماء کرامو باندې غږ کوم چې د ازادۍ د فکر د حمایت په خاطر، د استقلال د درس په خاطر، زه به خواهش وکوم له ټولو علماء کرامو چې په راتلونکو جمعو کې د استقلال په مناسبت باندې خطبه ولري.
ښاغلی منیب دغه شان په دغه غونډه کې د افغانانو د یووالي په موضوع هم ټینګار وکړ او په دې برخه کې هم د دینی عالمانو څخه د تبلیغ او همکارۍ غوښتنه وکړه. د اسد یزمری د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ ده چې هر کال ورنه په پلازمینه کابل او بیلابیلو ولایتونو کې په دولتي او غیر دولتي کچه نمانځنه کیږي. سکال بیا ویل کیږي چې د دغې ورځې د سلمې کلیزې په مناسبت د نمانځنې پروګرامونه بیلابیل یو څه پراخ او شاندار دي چې تدابیر ورته هم نیول شوي دي. که څه هم یو شمیر دینی عالمان د خپلواکۍ د ورځې له نمانځنې سره فکرن جوړ نه دي او په دې اړه یې ازادي راډیو ته څرګندونې درلودې، خو یو شمیر بیا سږ کال د دغه جشن د نمانځلو په تړاو د حکومت د تیاریو اقدامات ستایي. دینی عالم محمدی ګل محمدی د خپلواکۍ ورځې د نمانځنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خو ډېر بهترین کار دی، زموږ ویاړ دی، زموږ افتخار دی چې هر کال دغه سي علما او عوام خلک چې کوم زموږ رعیت دی او عوام خلق دی حکومت دی ټول په دی خبره کې شریک شي او دا خزمونږ فخر دی او افتخار دی چې موږ دای کې شرکت کوو. هر کال بلزل کیږي د ډیر بهتري کار
د یادونه د په افغانستان کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ملي مسایلو کې د دینی عالمانو رول ته تل په دننسترګ کتل شوی او د جمعتونو خطبو لاره د دوی لخوا پر یادو مسایلو خبرې کولو د خلکو په ذهنونو ژور او مثبت اغیز درلودلی دی. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
کازازه دلاور د کابل ولایت د باګرامې ولسوالۍ د کلای مخن لکلی نه خبرې کوم. استاد من لا افغاني سردار له من کلی ته تخته کله سره کې پخاو ټول ملکانو کې جت کې واچولې څو گاچ کلا څو ضروره په کورو باندې مصرف کړې. شہیدان او د شیدان معلمینو د ریاست څخه د ریاست څخه قسم جواب نه وته کول کیږي نو کوڅه پر وخت نه کول کیږي. سلام
ما د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه چې د پارلماني انتخاباتو کومه کوزامه چې وروره د کارګر چې نیولې و دغه پیسې نه ورکې زموږ کوزامه نه راکې نه پرې چې په کوم دلیل باندې نه راکې. نو دغه پیغام تاسو خپل ځای پرې راورسوي. نو دغه طریقه څخه کومه وروره یو څوک مېلمه کې یو څوک مدغه کې دغه زموږ پیغام ورسوي. مننه. تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په خوست کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د 240 نوو پروژو کار پیل کړی دی. د چارواکو وینا په دې کې د څښاک د پاکو اوبو کاریزونو ویالو استنادي دیوالونو او کلیوالي سړکونو پروژې شامل دي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت لخوا په خوست کې د 598 میلیون افغانیو په ارزښت د 240 پروژو کارونه پیل او 240 نور پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ول ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د جمعې په ورځ د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر پوهنمل مجیب الرحمن کریمي چې د یاد وزارت په چوکاټ کې د خوست په مرکز تڼیو همدارنګه اسماعیل خیر او مندوزی ولسوالۍ کې د یو شمېر پروژو پرانیسته کوله. آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 240 پروژې په مختلفو سکتورو کې دي. هغه ترانسپورت او بخار سیستمونه رغونه او جوړونه د سکلو اوبو مهیا کول د کار کلیزمه کې د سیلابو څخه ساتنه چې ټوله مجموعي ارزښت دی هغه 230 میلیون افغانۍ پرزشت نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو او په همدې توګه تر 200 ډیرو پروژې کار پیل کړ.
د خصوصي سدون کې هم د یادو پروژو په لیکتو ده خوښ دي. مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي چې په امنیتي او ټولنیز لحاظ په یاد ولایت کې د هر ډول پرمختیایي پروژو په لیکتو ته زمينه برابر ده.
په خصوص ولایت کې هر رقم پروژې تدقیق مقام سره ده. خصوصا په دې خاطر توجه وکړي چې خصوص خلک د پروژې د بیا رغونې د حکومتدارۍ په قدر دي نه په دې قدر چې دوی د نامو محترم دادو چې نرم توجه وکړي.
د دې ترڅنګ یو شمېر ویناوالو په دې ولایت کې د ځینو نورو مهمو برنامو او پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. د ولایتي شورا استازي قبر علي لکنوال وویل افغان حکومت دی د غلام خان بندر د رسمي ترانزیت کېدو په باب خوستوالو سره کړې ژمنې عملي کړي.
د خوست غلام خان هغه مهمه او اساسي پروژه ده چې خوستیانو بار بار غوښتنه دي کړې ده. هیله ده چې دا غوښتنه ان شاء الله په لږ وخت کې مشره دي تصویر کې دي چې دا هم په عمل کې پیاده شي.
په همدې ورځ په خوست کې د هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو په ګډون د ځینو نورو پروژو کارونه هم پیل شول. خوست والی محمد حلیم فدایی وویل په خوست کې د ترسره شوو او نویو پیلیدونکو پروژو ټول لګښت 3 میلیارد افغانۍ ته رسیږي.
ټول ټال زه ویلې شم چې دغه پروژو ټول مصرف شاید دی کدی کلو پراختیا او د ترانسپورت ټول مونږ وګورو تقریبا د 3 میلیارد شاوخوا کې د دې هغه ټول مجموعي قیمت
یاد دی وی لدې یو ورځ وړاندې د خوست اړوند د لکڼو په سیمه کې په نمونوي ډول د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې د سلو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو کار هم پیل شو چې د چارواکو په وینا د کارونو په بشپړېدو سره به د خوست او یاسلنه ښوونځي د منظم او معیاري سرپنا برخمن شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې نن د افغانستان د سولې د عالي شورا دارالانشا لغوه اعلان شوی. د مخه تر دې د دولت یو ویاند په دې اړه ویلي وو چې ګوندې د سولې عالي شورا لغوه شوی چې وروسته یې خپلې خبرې بیرته سمې کړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوی. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغان ولسمشر د یو فرمان لمخې نن د افغانستان د سولې عالي شورا دارالانشا لغوه اعلان شو. تر دې مخکې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د سولې د عالي شورا د لغوه کېدو خبره کړې وه، خو څو شېبې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا فرمان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د لغوه کېدو په اړه دی. ښاغلي صدیقي وړاندې ویلي وو چې د دې شورا چارې به له دې وروسته د سولې په برخه کې د دولت وزارت لخوا پر مخ وړل کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا له وړاندې تر انتقادونو لاندې د چې په لسکل نه کاری موده کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د پکتیکا چارواکي د څلور څلوېشتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د ولی ویان زیار خان یاد ازادي راډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر په جانخیل ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه کړي دي چې په ځوابي برید کې وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. د نوموړي په خبره په وژل شوو وسلوالو کې د هغوی درې قمندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د ویلاری بم د شندولو خبر ورکړ. د کندهار امنیت قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لاري کې 15000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد بار وو. په ایران کې د روسیې د سفارت استازي د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکو کښتۍ د درې تنه روسي عملی سره ولیدل. انټرفاکس خبري ایجنسی نن د دغه سفارت د یو کارکونکي اندري غانین کول قبل راپور ورکړی چې وایي د برتانوي کښتۍ د روسي عملی روغتي وضعیت شدی او سم په کښتۍ کې اوسېږي. او د کرملین سیاسي مخالفین او د مسکو چارواکي د پلازمینې په سړکونو کې د اجازه پرته مظاهره لپاره چمتووالی نیسي.
دوستانو سم څو سپورتي خبرونه له واسل وسال نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ نوی رئیس له مالی اړخه د دغې ادارې د پیاوړتیا او بنسټیزو چارو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ادارې نوی رئیس فرحان یوسف ویلي دي چې د ټولو مالی ملاتړ کوونکو په مرسته به په کورنۍ او نړیواله کچه د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره کوچني ګامونه واخلي. د ښاغلي یوسف سی په خبره لوبغاړو ته د تخنیکي اسانتیاو برابرول او پر زیربناو تمرکز یې لومړیتوبونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس حاجي عزیز الله فضلي د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم له دندې لري او پر ځای فرحان یوسف زی نوی رئیس وټاکل شو. د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال ملي لوبډله د مرکزي اسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې نن د ترکمنستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤل شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال د کمکیو ځوانانو لوبډلې له دې وړاندې خپله لومړۍ لوبه د قرغیزستان پر وړاندې یو د یو په فایله سره مساوي کړه. نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت 15:30 د تاجکستان په پامیر لوبغالي کې ترسره کیږي. د مرکزی آسیا د 14 کلنو فوټبال جام سیالۍ کافا د شپږو لوبډلو په ګډون 13 ورځې په تاجکستان کې پیل شوې. او د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا وګټله. په دغه لوبه کې سریلانکایي لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 رنو کې د اتو وکټو په زیان سره خپلې سیالۍ بنگلاديشي لوبډلې ته د 315 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې ټوله بنگلاديشي لوبډله د لوبې په 2/3 اور کې په 230 منډو سوځېده او لوبه د 1 منډو په توپیر بایلوده. یادونه ده چې په دغه لوبه کې د کرکټ د نړۍ نوموتی ټیسټ پچوونکی لاسیت ملنګا نور له یو ورځنی او ټیسټ کرکټ سره خدای پامني وکړه او له دې وروسته به هغه یوازې 40 ورځې سیالي کوي. ملنګا د بنگلاديش پر وړاندې په خپل وروستۍ ورځنۍ لوبه کې درې وکټې واخیستې، خو هغه په ټوله کې په 226 ورځنیو نړیوالو سیالیو کې 338 وکټې اخیستې دي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نیزو پروګرامونو ته راځو. حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې تاند څنګ ما هیروي.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت سدای د دې اونۍ د خبرونې اوریدونکو سلامونه. په دې بحث کې مو ولسی جرګې له نائب منشي ښاغلی عرفان الله عرفان سره په دې اړه خبرې کړې چې د ولسی جرګې کارونه یو څه پس روان دي، مشکلات په څه کې دي. ډیره مننه جناب عرفان صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.
تشکر درست.
غواړم لومړی پوښتنه دا مطرح کوم چې ولې لا هم د ولسی جرګې د کمیسیونونو اداري هیئت نه دی ټاکل شوی، مشکل پڅ کې دی؟
اول دا چې د ولسی جرګې د انتخابات یو ټاکنې ډیر یو جنجالي او پوره چالش پروسه و، او موږ نه نو پوره متاسفانه د خولي روان دي. او زمنن پارلمان ډیر به نو وخت افتتاح شو یا رسمي کاری پیل شو. د قانون د اصول وظایف داخله د نگانه بعد 30 د هود 30 د هود بعد دا افتتاح شوی د جمهور د خوانه. اول دا شی چې اوسه وخت دوه میاشت کمیازات د رئیس د انتخاب وخت ونیوه، چې پاره کې تاسو شاهد وئ چې کوم از جنجارونه او کوم مشکلات په پارلمان کې وجود دوه دلی منستر هغه یو خو
دغه مشکل سو آیا مالی مشکلات او سیاسي مشکلات تر ډیره
مالی شاید مینس کی مالی بشد کی دخیلی خوزه د مالی پدل د سند
ولی ویل کی چې میلیون ډالر خطه پورته سی وی
هغه شی ما موریدل
د ولسی جرګې په تشنابونو کې پیسې ویشل
دا شی ما موریدل خو په دې چې ز سند نلر نشم کولای چې د خبره رد یا
تایید تاسو نه درې شدري د پیسې
خوشبختانه در تو شم په دې سو کارونه د جرأت چانه د چې ما ته پیسې هغه کی پیشکش کی ما ته راکی نو دا خبرشته دا خبر عبد الشوی هم مگر زیاتره دا د رئیس د انتخاب پکله خبر سیاسی الخونی و او حیثیتی الخ پیدا که
نو یعنی علاقه من کاندیدان د اعتباری
من نور خلکو چې دوی د لری شید میدان نه اون بعد دوم درین درین دور دا ځان کاندیدان کو نو دا مشکل
اوس په هیئت اداری د کمیشنونو کې هم همدغه مسائل دی، آیا سیاسی او اقتصادي مسائل مطرح دي که نور څه مشکل سره
کمیسونو تم تقریبا ورته خبر دای خو مگر هغه کسان چې ځانونه کاندید کله چې وسه ایستان دي اکثریت العالم 12 نفر اوس مونږ منتخب ریسبان لرو دوی هم سیاسي الخ دلوت مده رئیس د پارلمان ول چې ځان ته وسوان دي وران ولې بل کمیسونو کې کنه رئیس پارلمان دي په نظر خلک
فکر
او نور دوستان چې نور ولات وسخه دي هغه موثر خلک دي مونږ مشران دي دوی ول چې په دې کمیسونو خپل نفر د رئیس پیسې پتا کې مرتبه دولري چې د اجنډا پاکله او په ګټه تصمیم بدونه وي.
جناب عرفان صاحب درې اصول کمیسونونه په ولسی جرګې کې ډیر علاقمندان لري، هر څو غوړي چې د رئیس معاون او منشي او تغړی وسیګل
موږ کمیسونو چې ډېر علاقمندان لري دوی د دې لپاره ته ډېر لیوال نه دي چې لاړ شي شاته پیسې پیدا کړي. شاید یو نیم نفر پکې پیدا شي چې دغه دلانه نه اوسه پیدا کړي، مګر اکثریت وکي صاحبان په دې فکر هلته ځي یا عضویت اخلي د کمیسونونه چې دوی وشي کولای شي د دغه د کمیسون د لارې نه ښه د خدمت جوګه شي د خپل ولس لپاره.
یعنې خلکو ته ځان مطرح کړي چې ما کار کړی دی
یقینا خو د وطن خو مطرح کولم هغه دی خو خلق غواړي چې مطرح اوسي خو کار هم کوي چې مزه ماری بودجه کمیسون هلته شو وکي صاحب عضویت پیدا کړي نو هغه نسبت زمان شرط زه غلیتوب نه لرم ډیره پروژه اخیستی شي د وزارت مالیه نه په بودجه کې ځای په ځای کوی شي نو دې چې خپل وطن ته او اقلم ولایت ته یا ته ولسوالۍ ته یو څو پروژې ځای په ځای کې هر کال کې نو موږ تقریبا 15 کال یو نو په هر وار کې دا دوه درې پروژې ونیسي خپل ولایت لپاره نو بیا هم خلک خوشحالي او آینده کوچ بیت درای وخت خلکونه
ولی منافع هم که دیسی اقتصادی و مالی منافع هم
که شاید زمنان پکی راشی داغ شایم رازی یعنی زمنی و مگر اصلا هدف دادی شد سنگ در خلق دو پارا دو یو کارو که خلق دین خوشحال بسید
ولی اشمر وکیلان و بیدیدی چه پولیسی جرگه که هغه کسان چه دیر اغا اقتصادی توانایی لری پیاورتیا لری یا پیسی جری لری اغوی پیاور دول سر پولیسی جرگه پا اومی دول او داغ کمیسیون نزین کمیسیون پا خاص دول دوی پا خپل کنترول کنی ولی ده سرسون موافق است
پالمات شهر سوگرازی غالی چه علاو دینه چه یو عضو پا حیثت کار کهی ریاض ستون و آخری حیاتی داری تزان کاندید کی چه نورم در رشد وکی یا خدمت وکی نو زمین پالمان خوصا در دموکراسی نظام اغا نظام چه متاسفان در توایم شه اغا خرک دیر پیسی لی اغا کویش دیر رشد وکی پروسه هم در از ایمات کاری دموکراسی میگه توایی نو کم خرکش پیسی لری یا کانال داری دوی کولی زیاد رای وقتی خرک کنن دو پارلمان تلاشی یا پارلمان که کولی شیخ بل دوستان تا خنات ورگی در غوین رای وقتی کمیسون گیریشی یعنی هم سیاست دا پار دا کار کیگی هم دا شورت دا پار دا کار کیگی هم دا خپل منافع دا پار خلق التریشن کیگی
براتون که چو رازو که ولسی جرگه پا دا دو بی پرخصته یوزی اتیا و رازی تو راز پوریشا و خواد تاسو دا کار لپایل سخه دا تیریگی و یوازی دا ولسی جرگه داری حیات تا کرسوی چه اغم آقا پا آقا جنجال نوچ مگو تاس پری بحث وکه تاسو دا خلق و دا وکیل پتوگا زان ملامت گنای کنه یعنی دیو وکیل پتوگا و دنای منشی پتوگا دا زان سر فکر کوه چه هیس کارم نده کرده
دا خو واضح خبره ده نه یوازی زه دا زان تا آقا بولم شه زان مقصر بولم شه ما اون شکوش یو خی کار رو کدی وطن نپاره ده پارلمان ده پاره ده ملت ده پاره اکثریت با کسیبان هم پدی فکر دی دوی موسم پوشوی چه پدی اتیا یا بنزاو یا ورازو که من هیس کارونه که ولست اخبر خلکو تا اکثر وکسبان پدی متاثر دی متاسف دی او پشیمان دی چه دا جلان واری دست را آگه نوزه امیدوارم چه پاینده که را طولو که اجلاس که او نور کرون چه من مخل رو من بوشو کولی جه داغن کمکاری چه من نوشو یا من کار روشو کولی داغ پاینده که جبران که
شو خواصل طرح ده قانون تاست د تصویب لپاره انتظار باسی دغه راز هیڅ نظارتي کار هم له حکومت څخه ونسه آیا پامدغه چې مونږ مقصر ځان بولو کیدای شي خلکو ته یو ځواب ورکړي کم ده کفایت کوي
خلکو ته مونږ ځواب نه لرو تر اوسه نو مونږ دغه راتلونکي هفته د قانون د نگانه بالا شو او تعطیلات ده تعطیلات په دې معنی چې مونږ ورزو د ماکینو د مشکلات د ورو دور لپاره د ولایتو کې د حکومت نظارت لپاره دې ته مونږ تعطیلات وایو اکثر وکسبان په دې فکر دي چې مونږ خپل ورس ځواب نه لرو او زم دغه شی وای نو مونږ باید داسې کار وکړو چې دغه شی جبران شي زه امیدوارم چې په راتلونکي هفته کې دوستان او وکسبان د شنبه پورې دا تصمیم ونیسي چې باید لار نشو رخصتای ته نو که چیرې لار نه رخصتای ته نو دلته به امکانات شې چې اقلا یو میاش یا دو هفته مون خپل وسطه وزنده او داسې دوه درې عمده کارونه تر سره کو چې مونږ ولوس لکه امیدواره شي واقعا د وکسبه متکار
عرفان صاحب د سور یا غوی په شپګمه ملي شورا د ولسمشر لخوا پرانستل شو شاوخوا تی ورځی کیږي چې تاسو په کار باندې تیریسی ودی هر ورځ څه باندې شپګنیم زره افغاني هر وکیل ما شخلی دا کچیر حساب کو د ورځی شاوخوا 2 میلیون افغاني تاسو د ولسی جرګې صرف مصرف راځي دا په دې تی ورځو کې څه باندې 135 میلیون افغاني کیږي فکر نکوي چې 135 میلیون افغاني اسی از چا خبره په باد هوا باندې تللی
لا خو خلکم د انتقاد او دا نیوکه په ځای دی او وکی سیبانو هم پدی پودی دستی نه چیز دلتا ناسی ما شخلم نیم پوچه ولی دستی کیگی ولی متاسفانه کم تصامیم چه پالمان نیولی کیگی نو دا جمعی تصامیم دی جمعی پدی مانا شه ترسو چه پنزوز جمعی ها تصمیم اونیسی یا کار اونکی یوازی کار نیشی که دی مون انفرادی خپل حلیزالی وکی پدی اتیا ورادو که چه دا وضعیت تغییر ورکو او وکی سیبان قانیش دیتا شه دا مشکلات او دا جنجالونه نور پریدی او راشی شمون پا اصلی اجندا بانی کار کو ولی متاسفانه آقا ایستی خبر شما در توکه نو خلق در خبر زن تا ایستی او بلل او دوی مکتر لاس رانه که شمون یک کار کو
اوز داغ پیسی چه تاسو مصرف کردی دی یا داغ ماشینم شخصی دوتا پا کم نظر گوری
شخصی نگانه ما در طویلی که زه کل چیزم پارلمان تا پا یو خیلی نزم در خدمت او در کار در پارزم زات نه سایل د پارزم پارلمان ته
یعنی په مجموع کې وکیلانو د پیسې حلال کړي د نغوم را کار
کړي نه نه خیر او د کار د نگانه چې مون کار نه کړي نو مګر دم باید فکر وکړي زمون خلک یقینا زمون پکې مخسر او هغه د انتخابات هم یو جز زمون کارون سخه ده
خود دومره د انتخابات
یعنی اوګدوار سید چې منم در سره
اتیا ورځی
اخله پښیل ورځی یو میاشت دغه کار کیده بشاد چار کی هم زم د توکیلم دغه کار شو تقریبا یو میاشت زمون کارونه په 89 کې چې سپالاسو مدوره ستاوه برای که تقریبا سلویخ تورزی مون دقیق جنجالو کخته بود خود دیگه لکه در خبر لکه زیاده شوا این یاو اجنده کاریز مون هم دقیق دی یعنی پا دیگه بانده مون ماش که دیگه واقع هر کال مون در حیاتی در انتخابات کو نو یاو افته دو افته در بر نیستی نو پا دیگه انتخابات مون باید ماشوا نخلو
ام دیتا تیو راز تا پا پام چه در کارم سنگ پر مخت لاره تاسو پا ولسی جرگه که دو وکیل پتوگه افتخار کوای که بل احساس لاره
افتخار هونه کوم تر اوسه او تاسف هم کوم چې متاسفانه مونږ نشو کولای چې یو ښه کار وکړو وطن لپاره او اقل نه خپل منځي مشکلات حل کړو ډیر لږ وخت کې نو زه بیا دې ته امیدوارم چې په راتلونکي اجلاس او کلونه کې وکی سبان اوس په خپل هوش او فکر راغلی زما په فکر چې دوی اوس پوښوي د زمون کار تر اوسه پورې غلطه او مونږ غلط روانو نو کوم مونږ نشو کولای په راتلونکي کلونه کې دا جبران کو بیا
تاسو
خلک قضاوت وکړئ
تاسو د ولسی جرګې د نوی منشي په توګه آیا دغه خبره د ولسی جرګې په راتلونکو بحثونو کې په تیره په عمومي غونډو کې دا یاد کړئ چې دغه کومې پیسې چې موږ تاسو اخیستې دي یا اخلو یا مصرف کړې دي د دغه په وړاندې ډېر کم کار کړی دی
مونږ خو په دې شخصي مجالو کې مخکې مطرح کړل خپل منځ کې چې دغه ماش چې موږ تاسو اخلو موږ ته روانه ده نو په راتلونکي هم د بس دوام وکړي خو دا یو څه مجبوریتونه مشته څنګه چې ماده تویلې زار او نظر ته زما بل کار نه لرم و غیر دی وکالت نه تجارت درم نه بلن منزل لرم نه زما کلم چارته حکم بس غیر دی خالي حکم دیم دې په راغلم چې کار وکم نو دې کې زما ست تفصیل ځخ خپل ماش ورکم بيتا
دغه کسان چې تفصیل لول دغه مخنه نسی تاسو دغه وکړم چې به تفصیل
مون جنجال شپې ورس خلکو سره جنجال کې وچو خلکو مو خر کوته وزرونه وګه کوته وراولو چې بس د پرمان پلمون مشن وای ولی متاسفانه چې ناخوال راغی مسا
ډیر مننه
خبره
کوروله
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم په دې ورستیو کې په هیواد کې د نن او بهار یو شمیر پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان یې ګډونوال وي په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان په دې پروګرامونو کې کوم خبرو ته باید پام وکړي
په فرهنګ د هغو خلکو په ارزښتونو پوهېدل ډیر زیات مهم دي
هغه کومې کړنې دي چې که په دې پروګرامونو کې ځوانان ترسره کړي ښه نه بلل کیږي
شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکی او یا هم ناقه خبرې خپل منځونو کې
او ځوانان د پروګرام په موضوعاتو کې څنګه فعال ونده اخیستلی شي
که په یوې موضوع باندې تل خبرې کوي دای وخت خغوا غونې سي باید یادښتونه ولیکي
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي ز فرشته غني وړاندې کوم
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو کنفرانسونو فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي د غزنی اوسیدونکی صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډېر څه پکې زده کولی شي
دغه پروګرامونو اړتیا سته بیا په غوټولنو کې سپاغه کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویې تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسېږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده سیدی لملای پخپلو کی سره و پیژنی لملای خدا دی زدکلی او فرصت ده مثلا ته دی او جای ک هر عقل دی ابو هوا په اړه پوسی دی اغو د زیرات په اړه پوسی هلت دی نور فرصتونو په اړه پوسی دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي ته کېدای سي یو مفکوره واخلې کاروبار پیل کړي یا بله
دا کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولی او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولای شي
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې بیا د ځوانانو سره خاصتا دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده وي ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي کلیشهیي فکرونه دغه چیلنج کیږي دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي او دا داسې فکر چې د په خپلو اول لاس مشاهدو باندې هغه فکر ولاړي
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخیستی هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي خپل وخت ضایع کوي که چېرته مونږ د یو چکر لپاره ځو باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو خو ځینې کسان شته دی چې دلته راځي رشخندي کوي یا هم ځورول کوي شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناخه خبرې خپل منځونو کې دغه خبرې دي چې بیانو دغه پروګرام خوند خرابوي ځینې کسان ته دا خخ کاری چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم ځورونه وکم یو چاته آزار ورکم اذیت ورکم دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم خونه مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو د نور په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي څه توجه کوي نو باید دغه کارونه نه ډډه وشي
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلن کوي یوازې د ځان په اړه نه بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپلو ټول خلکو نمائندګي کوي دا یو د وایز د یو کورنې نمائندګي نه کوي د ټول ولایت نمائندګي کوي نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي بل هیواد ته ځي نو اصلا باید د دې ځان لپاره فکر ونه کړي دی باید د خپل ولایت لپاره د خپل هیواد لپاره کار وکړي کچیرته دی یالته ښه کار کوي نو کله ښه دیږي وای چې ولا دغه خلک دی بهر ته باندې پوي دی دغه نزاکتونه مراتی او کچیرته بد کار کوي نو ټول ولایت ټول هیواد ورسره بد معروف کیږي
صدیق الله استومان وای کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي دا د امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي چې دوی باید رناوي وکړي
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کوم ځای ته ست سفر کوي د هغو خلکو په فرهنګ د هغو خلکو په ارزښتونو د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي او هغه ته احترام او په هغه صورت کې ستل هغو سره مخامخ کېږي د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري که یو څوک ونه پوهېږي یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي هغه به هغه هدف سي هغه د خلکو نږدې کول د هغه بې سرچپه سوی به وي ممکن سره لرې سوي وي ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفر هېڅ خوند وانه اخیستلی سي ممکن په جنجالو کې وځي
د پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولی او دغه فرصتونه ډیر کم وي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ دغه سې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي هومره زیاتو امکاناتو ته هم اړتیا نه لري ځوانان کولی شي په یو ولایت کې په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي د مختلف پروګرامونو کېدلی شي مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره د نظریات او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نازمي استفاده وکي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې ځوانان څنګه کولای شي په پروګرامونو کې په ښه ډول استازیتوب وکړي او د پروګرام په اړوندو موضوعاتو کې څنګه فعاله ونډه اخیستی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال ډاکټر محب الله ازغم سره چې د مختلفو هیوادونو په پروګرامونو کې د ګډون تجربه لري مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولای شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د ښه او بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي خو بل چا ته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراعات کړي.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعاله ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي. څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعاله ونډه واخلي؟
بالکل، دا خبر هم ده، داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعاله وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، کده مجلس وي، کده وینا وي، کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري، یا مثلا ک په یوې موضوع باندې دلته خبرې کیږي، دای باید خغه وګونیسي، باید یادښتونه ولیکي، کچيري په ځین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کړي. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دا کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او په کې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم غوریدلې له ځوانانو چې فرزند ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل، فرزان هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي. ممکن د شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه لیدلی هم وي او یو څه له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتر را ده چې دوی چار څه ویني ویلي کې هلته، هغه تجربې چې دوی حاصلوي هلته، هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلي کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
درنو اوریدونکو، دا وعده دی اونې د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
زما څنګه زرا چي دا سمې باندې سيږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راولل او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر صنعتي پارک د غصب لور روان دی
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ